څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1508 میلادي کال کې او لوړه یې په 1545 میلادي کلونو کې ودانی شوې دي. دا مجسمه د لرغونی یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وي چې دا سبک په ځانګړې توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کال وروسته تر دې پیشي وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کې شودل. دغه بابا مزار ته چې ویلې دي: ما خونه دې څوک بې وجه آزار کړي، دا چې ما آزار وي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغه صحت نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکی د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لوري په غزنی کې ړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او همې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربن په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روخ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا سجرړو خبریال مو دې بڼ ته ورولي.
اندربن یا اندربن د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را پدې خو آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټي غټي تیږې توګل شوي. په یو کې لانګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکه، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو لپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د سلوېخ کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمه په سیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم لمنځه وړل شوې دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو د پاره د اوبو لختي وستل شوې. کله تیګو دا ټول جوړ شوي شاید سړی وګوري نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کوم وسایلو جوړ شوی. دا استر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوه په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوه په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله شاند له شاند املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د پونځ دونه تر بونی پر ټول د واما ولوس راځم کیږي او په نوبدواري سره د 1344 موږ ناغل لرو. موږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کلچی د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدل ناغې څخه سرغړون کې به د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه غرزولو او وجل کې دبا
کوپر پوخ کې خو دې او زاید د پروګرام نو میږي. دا غزاینه خلک کتر تول چې چا تعرض کړو خزاو کنارو
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نومې له کافرستان نورستان ته واوخته د باغ ناغې په خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلی دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا وویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوې دي. ناغه کې که چا تعرض کړی دا هغې نه یو غوا واخلی.
دوی وایي د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه لګیږي او د میزان میاشتې او اخرو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربن د نړۍ د تاریخي بڼونو پولیس کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربن د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کیږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل:
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالې راغلي دي. دغلته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیرې سازي شوي دي، هم د جوړولو هم د شرابو د خوندي کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري، تر نورو یې بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره ته رسیږي، یا له دې هم جاتاو د دې د خوندې ساتل لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولې دي.
خاغله سعید له مرکزی حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتي ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې ترڅو د دې نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به ان شاء الله هغه لزان سره ثبت کیو لدی ورسته به ټول اثر خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغي وتړل شي نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوي وي، هم به ولسته ګټه رسیدلې وي او هم به سیمه خپلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
و وجل شبیو افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یو هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وای د امریکا لخوا ملاله میوند ته د څړوري میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالی هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوډ لا پیاوړی شي. له دې سره د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانې او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هر کلي ترڅنګ ویلي دا چاره به د ملالی هم فکره لارویان لا وهڅوي. لسمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملالې میوند د مرګ له درد له د همت هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅ کی توې کړل. خدا ځلی وښ کی د ملالې د زړه ورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همت هلال پجلال آباد کې د وشل شوی خبريالي ملالې میوند رور او د دې کورنۍ دوهم اسره ده. هلال وایي د امریکا لخوا ملالې ته د زړورتوب جایزې خوخي د هیواد د ټولو خبريالانو او د سولې عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نه خده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي. دا به موږ ته ډیر ستر د افتخار ځای وو. دا موږ افتخار ګڼو چې د غي پنوشتن کې ملاله خلک ستایي او د ملالې مبارزه خلک مني چې دا یو مبارزه وو او د دې مبارزې په اساس هغه ته یو اډونه ورکول کیږي. دا زموږ د پاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالې په څیر خور او لوري لرل.
د ملالې میوند نږدې او هم فکر ملګری وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقيقي مبارزې لارویان وهڅيږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قرباني او دریغ او ویرونه کړی. د ملالې میوند څو کلونو نږدې ملګری زلحیجه اطرافي وایي د دې پشان غنی ملګری د دې جایزې په اعلان سره حسېدلې چې د ملالې هلي لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور مهمت راکوي چې زه باید د ملالې هلي راژوندې کما واغې هلي تر سره کړم. دا غي د هلو د لپاره باید څه کار وکړم. موږ ماته نه منو موږ خپل نور موږ هم پیوړی کیو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغه د شهادت په خاطر د هغه د هیلو د ژوندې ساتلو لپاره به مبارزه کوو. د هغه هیلې ما پوره کوو.
دا په داسې حال کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمېر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړي چې تل د مارچ په اتمه ورکول کیږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل و هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وشل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالې میوند، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کارکونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشر شرمیلا فاروق، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د کندهار د زندانونو پر ریاست کې پخوانی افسر فرشتي او د مدني فعال فرشتي کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکهال د امریکا د ولسمشر جو بایدن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي د ګڼو افغانانو او بنسټونو له هر کلي سره مخ شوه. په ننګرهار کې د خوځو د حقوقو یو فعال حسنا احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حقوقتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې بسي.
نور مبارزې خويندې له مبارزې نه به په شان ځي او خپل مبارزې ته به دوام ورکړي، له خپل حقوق او حقایقو به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملالۍ میوند جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکي ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشته د خبريالانو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبريالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبريالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندونی دومره منزل شوی وای، هغه ته د اتل ولی ورکړ شوی وای. خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنۍ ټوله کورنۍ ډیره زیاته خوشاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقدار وه او هیله ورزو مې ده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند له لاسه ورک او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند د ګواښ سره مخ دی، هغوی ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په څو مترې کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم د عیش وسله والې ډلې منلی دی.
ازادي راډیوي مجله اوري. ناقدان وایي تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربه د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لېږدوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پښکاره دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس کړي، وی څه کې بوی کړي، وای وري. او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د پینزو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کرکتون کې بیل حسابوي. ووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعری لوستون کې یا د دې د شعر اوریدون کې تلیشتوي، لکه لوشه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم پدې کې ده. لوی خبرتیا وروسته د وطن په نوم د شفیقی خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژغ خپرو او بیا پر همدې شعر د اغلی خپلواک نظر د سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو پڅند ککړی لسره بیلا یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شوتیرا هل تلک د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کی لاسمان مرسته غواړي معشوقې ستړیو سترګو کې غړی کی د دې هر بلې شاته سپی هډو کې شپې لوي د انسان کده څاروي دي دا به څوک معلوموي باډیوي لتار بیل شمال مړه روحونه وړي ونی نزی گوی پانی غنم دکی دکی دی پشکار کی لپی دوڑی ده تنور لمبی سڑی دی نغری کی کتاو ماتا او بوینو باندی سری دی سنی بات ته نه پرانیزم سړی باد ته نه پرانیزم د باروتو بوی ترې درومي د بیدیا بوټو کې ورکیو ورکه لاره به څوک مومي یو ماشوم لالهاند ګرځي له خولګۍ یې وینې څاڅي مورې ورکه ده په برید کې څوک به پختي څوک به پاڅي د مرغیو ستوني وچې دي پیشو بی سیکه له لوږې له دې ونو څانګې لویږي څوک به یې بیرته کړي را جګې دې هوا کې ښاماران دي ژوند په سا کې له خولې تیر کړي او د خلکو یاد اوبه دی چې څوک درومي ژرې هیر کړي دې وطن کې سا کنګل ده دې وطن کې سا کنګل دا ورګونه نه غوړي کې سترګې تکې تورې شپې دي خلک تیګو تسلنې کې سلامات کړکې ګوره زه له ماتې کړکې ګورم څو غټې مې راپور کړې ګوندې لمر سړنو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې ګوندې لمر سړنو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې
شفیق جانی د شعر د تصویر په برخه کې د کرکتونکو دا جمله ماته ډیره جالبه ښکاری سوای په کلماتو رسم وکړه تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړی دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل کومو د تصویرونو د موندلو لټه کوله
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی دغه شعر چې ما لیکلم یو ورځ بازار کې وم او لما یو لاس قلم وړاندې یو بریټ شو هغه یې لما سره ډیر زیات پات شو یو زو د کور مخ ته یو ځای ودانه ونه ده هر کله چې وخت مرغۍ راځي کینی یو ځینی وخت نیوی دا څه چې ما زه انده حق و یعنی د دې یو څه نوی چې د دې تجربه چې تا خی کلونه کلونه مخ کې کړی او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې دي نو دا څه یو شعر لیکي هغه ورو ورو دریا دی هغه کې سره مخلوې
هغه وخت چې دا وخت چې نیو څه دی جوړیږي سوریایي شاعر غاده سمان هغه یو خبره کوي هغه وای د ستاسو خبرو ته ورته ماته شکرې هغه وای چې شعر د سیو شای دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدل خوب په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې همداسې ده
بالکل دا 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 منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې تاسو کوي هغه مې شیر کولای ما دوه کال یو شیر مې لیکلو په دوه مرتبې دي چې دوه کال ما په شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ورځ چې ذکر سره ما هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربې وکړي چې ما په تاسو کې هغه شعر کې نشي کېږي خو بیا هم دا خبره چې نور تجربو وخت او مکان او زمان او هیڅ سره ونه خلوي یو څه ځینې جوړ شي ځینې یو ټوټه لوي راخلي یو ټوټه بل راخلي یو نقطه لوي یو ځای ته
دی یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه دی شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي بېلکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دې دقیق خبره ده دا لوی پیخي یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو ټپه تیار او دا یو ټپه تیار په کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي ځین وخت د کلمې عاجز سي نه سي کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوین غالي په خصوص د زمون ژبه چې ډیره زیات محدود ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالفت چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شیره د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغومره شیر شعرا کې دیسي او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دي د موافقه ما زه عموما دې خبره ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په چی باندې فکر نه کوي فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې وي خپل فکر په حاله دی او ستاسو ته دا کار بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې اغه کلمې وکړي چې
د فکر نه کوي. البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوه نظریه ته فکر ونه کړي د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع او کلمې ته خو باید فکر ونه کړي ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخه و یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی چې یو شی حرکت کوي تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظم لیکم. نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتې کنه. یو نظم دی باید کښته وي پانغه فضا یا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نشي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. کته په لومړی کې احساس یا موضوع د پیغام څه ورته هغه تاسو د جنگ تصویر وي او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته دی او شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دا پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا ادي خبرو کې څه وړاندې کولای شي. ته چاته ولې شي ته یې ته یو چاته ولې شي چې ما وانه ورېده یا یو د څه څه شي شعر پر دې دی ور اخوا یو تصویر در کې چې غونی دي دي کې د څه یو څه شي اها او دا هم شته یا د څه یو هغه شته.
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي. مثلا په لومړي باندې کې اسکو غرونه یادوي، بیا په شار کې ټپی سرتيري ته اشاره کوي، لږ وروسته شکاره تنور نغړای د مکانونو د غتیر بیر تصویر. فکر نه کوي چې فضا ګډوډوي؟
نه، دا دی یو افغانستان تصویر دی او د افغانستان کابل خپل غرغر دی، خپل ښار دی او بیا څنګه غفي او دا دی. بل خبره دا ده چې د دې شعر فضا زمره فردا مې چې دي چې شي یتو کې تورې نه دی خوتي اګه بخار کې دی کبه کې دی کړي غره په څنډه کې دی او کبه دی کې دی.
یو څوک ممکن لشار کلی ته ولاړ شي، بیا یا لکلی شار ته مخ کړی. تاسو شار کلی ته ځي، شار ته راځي، بیرته کلی ته ځي، یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان سین نور شیرونه کې مخایې د یو څه چې یو ځل یو طرف ته اشاره کوم، بیا بل طرف ته اشاره کوم، بیا بل په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای زما طبیعت دا ډول دی، زه نشم کولای یو دم د سپي په یو شي باندې وغږیږم چې هغه ختم پاتې ورسوم د بل شي باندې. اته زه چې د عمومي مقالات په مزه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی. ته مو پونځم کې یو فاکولټنه د لوستې ما د ودرې فاکولټي سره ذکر د لوستې دی.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کله میاشت میاشت ورسته بیرته ورګرزو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بی نظمی ده دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما دا ومان څه دا خبر راکړی و چې مفاد کسلی ورته ځان یاد کړی چې شعر نو د لیکه د خلاوا ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریف خاطرې ولوستلې د انګلیش شاعر د دمینې والا چېرې کې چې ایجنټ کې دلې مو د یو خپل یو شعر یادې وای ما اته دې ولې ایډیټ کې او په نه دې شم زه مطمئن نه وم چې دا خبر کم کنه. او د تصادف انده خبره لیو هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما د شیر دوه ایډیټ کې هغه وڅېړي چې په دې ایډیټ کې خپل هغه اصل درې سلې د چې شي وو زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره مانی سي بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
مین وخت څه پیږي چې زه بیرته مثلا چاپ ته میګو چې کتاب چې لګلو ځنی یو نیمه کلمه باندې چې بدل کړل چې د څه نه چې بيخي ما نه دي کړی چې زه وای ما چې اې کلمه ته څه نه دي کړی خو دا چې زه بیرته شیر اډیټ کړم سم ډیر زیات یا هغه کوم چې ته ټول به ځان کې نه وینم نو څه کومه د یو قسمه خبر سره لرم دا چې تر دې یو جالب را بیت لرم د دې جرأت به نه لرم چې زور سره مخ سم بیرته یا هغه حس ته ستنه شم بیرته امر شی به ته ستنه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه یې راشي به ووځم یو څه کما پوری چې لیکتي او تې څنګه وي زه چې بيته ور زما او هغه ګورم دا په دې باندې چې بيته هغه ځان پوری نشم کړم کې اوس غیر پوری چې له ما پوری دي اته له ځان لري کې او بيته دې ازو په لار باندې سفر کوي زه به بيته دې په لمن پوری کې لیک ما تا دې ودی هیڅ دې زه سینې وخت دې نه زوريتم سکر کوم دز ما کمزوري ده.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
کله چې لرسنیو څخه وو وایو چې د واخان مینپال نظر د سره شریک وو نو باور لرم چې خامخابه موزین د سیاست لور ته ورواوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غنی مرستيال ویاند څنګه به خبره کوي یا د حکومت دریز څنګه روشانوي. خو په ساجی راډوي مچاله کې د ساجی راډو خبريال لمینپال څخه د سیاسي اوزا پښتنه نه دکړي. زما همکار د هڅه کړې ده چې د مینپال لدی راز مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي اساس سره څنګه شایری کوي. دا خبره به هم جنو تر روشانه نوي چې مینپال لکه له شعر ته مخ کړي.
د شایری سره خو می کله شي د مکتب متعلم و ما د لسمه سن فورست می د شایری سره علاقه او د علاقې څان تو شعر نه سمولې خو نو بس کله کله شعرونه لیکم. نو شعرونه می یو کتاب ګوټه ځینې جوړې دي ځکه را ورسته کې بیا زه خبريال ولم تر را ورسته بیا حکومتي ماموریت می دی نو ډیر زیات می شعر ته وخت نه دی پیدا کړی خو کله شم بیا متاثر شوی می الهام را باندې راغلی شعر می لیکلې دي. نو کتاب می چاپ کړی نه دی ولې دا یو کتاب شیرونه لرم یو کتاب ګوټه ځینې جوړې دي.
مینپال سپ اوس هم په ادبی بندارونو کې په غونډو کې په مشایرو کې برخه اخلي کنه د بوختیا او عمل اوس ادبی غونډې در نه پاتې دي.
ډېر مزر کې د شي کله چې نوې شعر ولیکم او لارسمه په کوم ادبی بندار کې په کوم شعر کې وای ولی متاسفانه ډیر وخت ماته د دې موکه زما بوختیا وینره کوي چې زولار سم په مشایرو کې ګډون وکم. ځینې مشایری کلنی مشایرو ته بس ځان آماده کوم چې کله نارنج ګل مشایره یا نارګل مشایره په دې کې سره له دې مصرفیت سره د بوختیا و هم ځان رسولې دی او شیر مو ویلې دی ولی ونزو ادبی غونډه ته لبد مرغ ځان سم رسولې.
مینه پال سپ تاسو په شیرونو کې تل مینه پالل ده خو دا چې اوس یو حکومتي ماموري هغه هم د ارګ مامور نو آیا تاسو په شیرونو کې د مینې رنگ اوس هم شته کنه خدای مکه شاعری مو له هنري حالت په شواري حالت بدل شوی آیا کوم نوې شعر مشتري چې لوریدونکو سره په ګډه وورو او وګورو چې تاسو شاعری نن سبا په کوم رنگ کې ده که
بیو شعر مراته وای. شعری خو معمولا د حالاتو متاثره ای په حالاتو پورې تړلې څنګه شي وضعیت دی ځکه زمون محیط خو ټول د تراژیدي او د غمیزو محیط دی نو طبعا زمون شعر به ډېر تراژیدي او غمیزو پورې تړلی دی ولی ما تر څنګ مینه هم پاللې ده. انسان فطرتا مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی، هم مینې ته شعر لیکلی دی او هم غمیزې او تراژیدۍ غندلی دي. چې د کلي مازیګر وي، د کوترو مست غومبر وي، تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي، د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي، ناڅاپي په مخ راسي بس هغه لازه اختر وي، ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګدر وي، زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي، خوشي چیرې مینه پاله دلته هر ګړی محشر.
پتیرو شلو کلونو کې چې پنړی کې د لاندې کیسه کیږي، نو د منلیو ناقدانو مخې ته الیس مونرو شای خامخا ودرېږي. مونرو وایي پر وی کیسې لښ تر لښ یو میاشت کار کوي، خواري کوي، بدلوي را بدلوي. دا څرنګه لیکواله شوه؟ دا کیسه په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل ویب پاڼې ته داسې وکړه چې په ماشوموالی د سمندر وړه شاپیری په نوم د ډنمارکی لیکوال هانس کریسچن اندرسن کیسه لوسته. کیسه هم جنوه وړه شاپیری په شهزاده مینه شوه، د همدې لپاره یې هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه او ونه توانېده چې له شهزاده سره واده وکړي. موندرو وایي د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم، تر خپل کور تاویدم را تاویدم، د دې کیسې پای ته فکر وړی وم چې څرنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم. موندرو زیاتوي چې وړه شاپیری باید په اوبو کې مړه نشي او داسې کیسه له دې جوړه شي چې ټوله نړۍ ولولي. الیس موندرو دا پیشه د خپلې لیکوالۍ په لور لومړی ګام ګڼي. دا بیا کیسه کوي چې ښوونځی یې له کوره لري وو، په لار به یې له ځان سره کیسې جوړولې. دا کیسې به یې د ځان په باره کې وي، خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خپرې شي. موندرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله. کله چې د نوبل تر جایزې وروسته لاغلی موندرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي و تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړې، دی په خندا ځواب ورکړ او وی ویل چې راته نشتې خلک خو میویني چې زه څومره خواري کوم.
هغه کسان چې زما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر به کوي، خو ما خپل په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی. ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم، خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم، که دا یو تحفه وي ښکاره ده چې د سمندر له وړې ښاپیرۍ را وروسته اسانه تحفه نه ده.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دي، زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسه لیکل سخت دي چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله. کله چې له دې پوښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخته ده، دی وویل چې کله دوهم ځلې کیسه لولي او دې ته کیسه بې خوند ښکاري.
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړۍ برخه هڅوونکې ده، دوهمه برخه ډیره ښه ده، بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی، نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړی. ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده، ستونزه په ما کې ده.
د نړۍ دا نام ټول لیکواله وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه وه چې د کیسې انجام خبره نشي، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه و. خو وروسته یې ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. موندرو د خپلې لیکوالي په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دای کوي تر هغه سخت دی چې فکر یې کاوه. خدا وای ما کل هم لاس وانه خست، هڅه می کوله، خواري می کوله، زیار می است. موندرو اوس نه هتیا کله نه ده، دا وای زله هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغه سې لیکل وکړم چې تر مخکینه یو لیکنو می شوی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15.
په افغانستان کې پورستو کلونو کې لنورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي. د بیلابیلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو کچیرته د انجینری کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولای، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولای، د دوی علم بل نورو سره په اسانه شریک شوی وو چې خیر به ډیرو ته رسیدلی وو. د کندهار په میرویس حوزوی روغتون کې د ماشومان او د څانګې له روزونکو متخصص ډاکټر نیک محمد زفری څخه چې په روسیو کې یو کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټول باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو سعیده په مجموع کې به ټول ډاکټران به خلی کولون نه، خو شته ډاکټران چې خلی کولون هم دي. هغه ډاکټران چې په مالجه کې کار کوي دغه ډیر هغه تمرکز په خپل مالجه باندې دی چې دا څنګه مریض ته دوی کې څنګه خپل مریض مینجمنت کې، او هغه ډاکټران چې بیا پیل دی بدل شي نو هغه بیا خلی کوځنه جوړي د خپل مطالعه پوری ماړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نور کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یو نه ګوري چې که یو ګوري شاید چې خلی کوځنې جوړ شي.
یوه توقو چې د خلکو ستا هغه دا ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینو ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پورې خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا کدا سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم داسې ډاکټرانو ته دوت کم دی چې د خپل فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضې دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډیر نه دی. بعد دا شی وایي دا ډیره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، او ډیره ښه پوښتنه م پورته کړې ده. دوسته باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نه سي کولای، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولای سي، همدا موضوع لکه حدیث سره مخامخ وي. ساس په نظر لاته څه دی او څه باید وسی؟
دا داسې که سړی د سپیکر وکړي تانه په ډاکټرانو پورې به محدود نه وي، یعنې داسې په مجموع کې دا خلک داسې ویشي. مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې د افاده ضعیفه وي. د آزادې مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزادې مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یو اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزادې مطالعې ته
دا خبره دی بالکل صحیح ده. زه په دې کې سم موافق یم چې آزاد مطالعه ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی لپاره مو یو کوشنر جوړ کړی وو، سوال نامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو. یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه مو درلودل چې دا د ار مریض سم په کټ یو مرکه کړی. دا د کراس سیکشنل معنی دا چې په کټ مریض یو ریوینه مغه ټول معلومات په غیو ورزنې خلی بیا مریض نه ګرځي چې بروسه بده باندې څه کی نه. نو تقریبا 420 پته نفر د مو په څېړنه کې شامل وو، چې د 250 نفر چې 55.4% کې نرینه او 26 نفر چې 44.5% کې ښځینه وي. منځو کولونه کم دي 2 میاشتې نه لوړ.
دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
یدو ګټه خو یو دا چې هغه خطرې فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطرې فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي کوم خطرې فکتورونه دی د مړینه کې ډېر رول لري. چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شو ولا چې خصوصا چې په غو کې یو مهم هغه چې وو خطرې فکتور سوی تغذیه و. او تقریبا چې د یو کول نه کم کوشنیان د 2 میاشتې ته 12 میاشتې پورې 300 نفرو کې 353 نفر چې 3.1% د مو د څېړنې جوړوي، دا د یو کول نه کم کوشنیان د 2 میاشتې نه لوړ کوشنیان چې مورټلټي په دوی کې ډېره وه، یعنی مړینه کې زیاته وه. او خپله سوی تغذیه هم په دوی کې رول درلودو. خپله د کورنۍ کې د سګرټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکتور تثبیتېدای شي. سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شو، خصوصا په منی او په ژمي کې د دو مریضۍ واقعات فوق العاده ډېر وو. نو دا د څېړنې هغه ګټه ده چې سړي ته معلومي چې تو ته هغه خطري فکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري. زه د خپلې څېړنې په حساب تو ته ویم چې 2.4% کورنیو چې 0.1% کېږي دو د خاص د ګایش نه استفاده کوله، او پنځه د شو کورنۍ چې هغه اوه شوري شپږ فیصده کې دوه د لارګیو نه استفاده کوله، او دوه شپېته کورنۍ چې دیار لس شوري څلور فیصده کې دوه لارګي او ګایس په مشترک شکل سیزل، او درې درې سو درويشتو کورنۍ چې ډېر لوړه فیصدي ده چې نش پېته شوري نه فیصده کې دوه ار هغه شای سوال چې سواجی کغاره بړ دی کغه کوغاز دی کغه مثال دی خبر یو بل شای هر شای چې سو زیدای شي اغه د سوال د یست په اړه ځنه کاوله چې د خپل د محیط فورم یو پرابلم دی او خپل د کور د فورم یو مشکل دی.
ډاکټر صاحب د ورسی پښتنې په توګه ستاسو سپیشلنه کې چې ما مطالعه کړ ټولنی او عامه روغتیا وزارت ته مزمن وړاندیزونه کړي، کپلان د توګه د دغه وړاندیزونو یادونه وکي.
خپل د مایندو خبره ډیره مهمه ده چې مایند خپل کښنیوم ته په اول شپه میاشت کې خو خپل شه دی ورکي، او ورسره د شپه میاشت نور سره بیا متمم غذا باید شروع شي. دا مو ټولن هي وړاندیز دی موسم بعد امر مطابق خپل ټول وکسینونه وکړي، د امر مطابق کوم وکسینه دی خپل د نېشنل هغه مطابق پیسلو هغه رهنمود مطابق چې په وکسیناسیون کې استعمالي کړي مو د ملک په ساته باندې هغه وکسینونه باید پوره کړي. خوشبختانه د سینه بغل وکسین هم په دغه وکسینو کې شته دی. د سیګریټس کول نه چې مخکې مو درته وویل دغونه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي، او د بیزویه دواو څخه باید ډاډه وشي. د ژمي په موسم کې باید کښنیان سګارم وسوتل شي. د عمر اختیار د پاره مو باز وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمیر باید زیات شي، او د سګریټ او چلم او د دوه په تجارت باندې بندیز ولګول شي، او د خلک دوه په ازرار باندې پوي شي، او بل په د ټولنیزو غږیزو د ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحي تعلیمات په زیات شي. د مور د شدو ګټ باید په عامه پوهاوی دغه پاک زیات شي. د تعلیمي مرکزونه زیات شي، باید په خوښ ډول په اطرافو کې باید ډیر کوشش وشي، ځکه د موږ ډیر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو.
د ډاکټر ظفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډو، تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل، ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل، سند سکینو شگونا جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دشمل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، دسیند سکنو شگونا میں جوڑ کیاو محل، سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظر و خل زر کے گڑے دلے، دا دستورو مست سترگے غلے غلے را پیدلے رو رو پہ مستی راغلا دزوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلا دزوانے اورے کبل سندس کینو شگونا میں جھوڑ کئو محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران را قتل